درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه، درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه دمخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په پایله کې لږ تر لږه لس ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما پرون پر خپل اکسپانا په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. اعلامیه زیاتوي چې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت پرون وویل چې د پاکستان جنگي الوتکو د دوشنبه په شپه په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حملې کړې دي، خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې. د دې حملو خبر په داسې مهال ورکول کیږي چې د دوشنبه په ورځ پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر قوماندانۍ د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال د ولس کلنو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر 15 بجې په میانمار کې پیلېږي. د افغانستان د ولس کلنو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبه کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ میانمار سره خپله لوبه 3-1 وبایلله. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورۍ مشري په غاړه واخلي، پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14 د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد شرا په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15 نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1998 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی و، د 2018 کال تر پایه له لبنان څخه ووځي. او زرګونه کسانو پرون د ترکیې په استانبول ښار کې خځو سره د زور زیاتی پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وې د استانبول ښار په یو ګڼمیشته سیمه کې لارون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ زور زیاتی وغنده. په تیرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل، ډېر کله به پولیسو معترضان نیول، خو سږ کال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 240 نورو ښځو د مړینې علتونه نه دي څرګند. دا و د دې مهال مهم خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو زبرشنا غم خار تاسو ټولو قدرمن زکان کو تر دزړه کوی نشره کلاس په یما دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړی لوسته. هیله د شي تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کرا تر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمعي بون پتن می تر نو زکان کو د شي مرو تاسو دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړی لوسته. نو هیله د شي تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوسته پیل په شبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافي مضمون کتاب چاو کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره نوټ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر دیارلسمې صفحې پورې. همدارنګه د دې تر څنګ زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ بیا موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: له لومړۍ کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، درېیم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې زموږ ستاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون لومړی لوست دی، نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ زموږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې زموږ ګران هېواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هېواد کې د ملي اقتصاد یوه برخه ګڼل کېږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې تر څنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوخت دي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او لوړنني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندنو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپله یا هم دغه کرنه چې ده په خپله د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندنو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کېږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کېږي، یعنې ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډوله څخه رامنځته کېږي. د پر ځمکې باندې مستقیما اغیزه کوي او هم شنان د دې تر څنګ دغه کومې څرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کېږي فزیکي او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده، چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کېږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکټار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 5.3 میلیونه هکټار ځمکه خړوبول کېږي یا هم تیار شوې ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکټاره اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ ستاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کومو ډول لارو چارو سره سرته رسول کېږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسوای پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوي کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هېواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې بیا د بهرنیو هېوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې. خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري. طریقه ده. پخوانی طریقه کومي طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري. نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سره پکښې رسول کیږي، چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنی اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخې لپاره یوازې په سلو کې 60 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځانګړې شوې ده، چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي. او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوي حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې خپله په خپل کورونو کې خپلې اړتیاوې ځنې پوره کوي. کله چې دوی دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي، درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره دوی خپلو ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي، چې دغه پیسې بیا دوی د خپل ژوند نورې اړتیاوې پوره کوي، لکه مثلا کالي رانیول، جامې رانیول، څپلۍ رانیول. دا به دوی د دغو پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویلی شو عنعنوي بزګران په ټولنیزه توګه د خپلو تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي، چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې ترڅنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده، هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړي دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنې د برق څخه، د برق د خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کولو کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللي یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ یې میسره وړی دی. چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د څېړنو، د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کیږي، چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کیږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو ایستل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي. چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د یو هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ که درمانه زده کوونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق له بلو، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات په کې شنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې 80 ځمکه چې ده، یا هم برخه چې ده، هغه په خپله غرونه نیولې ده. ځکه موږ تاسو ویلي وو چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده، دا د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کیږي. چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی، درنو زده کوونکو، 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسیږي، چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کیږي، او نوره کرنه نه سرته رسول کیږي، چې دا د افغانستان ټول زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې، دانې، غنم، جوار او اوربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې بيد بیرته درنو زده کوونکو، هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې 3.8 ابیزمکه او نورې لملي ازمکې نیسي. چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې تر څنګ دویم مهم کرنی حاصلات چې دي، البته دریم چې دي، هغه په خپل جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې قرار کېږي چې جوار په خپله تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبي ژمني موسم کې یا هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم له غنمو څخه وروسته وریجې دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولی سو، یا هم قرالی سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي او اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې تر څنګ پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې رسو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچېری د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسی ژوند ده، موږ تاسو ته څرګندکېږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې د نیز مش په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وسله چې زموږ تاسو هیواد سي یو غرنۍ هیواد دي، نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوه کرل کېږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات دي، هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل په ستپ سیمو لازمه کولرونکو سیمو کې شنه کیږي. او هم چې نن د دې تر څنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره ښه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرزاینه زموږ د نیولې ده. هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سنس زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرر کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، ازغر د کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ وروجي هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زموږ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنه او کلر مونږ ځکه کو زموږ تاسو ته نن ورځې لوست تر همدې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده د تاسو ټول کلر مونږ ځکه کوونکې به په کورنۍ دنده په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم، کلر مونږ ځکه کوونکو، لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال وریجې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي؟ درېم سوال عصري کرنې لپاره څه غوره سوي؟ څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه؟ کچېری شوه خو خپل معلومات منشته کی. نور نو قدر مونږ غلړی ځکه کوم کوز مرسته ست دنن مزي لومړی لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چې سم زکړی وو سی جواب پیسې پوسی وو سی تر بل داس داس پر چې زاس په درنه حضور کې اسری رم دلا پمان شوه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر منو ګل علی زکون کو زبرشت نغم پر تاسو ټول قدر منو زکون کو تشرف واس و ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن لمړنی لوستم. هلا د چې تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می تر نو زکون کو د چې مرو تاسو یو ول سم ټولګي پای ته ورسېتل. نو نن ورځ به مرو تاسو د ول سم ټولګي جغرافي مزمن لمړنی لوست ول ول. نو هلا د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې د خپل زنا سره خپل کتاب کتاب چاو کله مونږ ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانه سره نوٹ کړئ. خلالی زکون کوز مرستا سو داد ولسم طول که جغرافی مزمون لمرنی لوست درسی اهداف چنن راز بمراتا سو پلوست که ولولو عبارت تیلا لمری سرحتونه او اداری تشکلات ویم دا افغانستان موقعیت پا نری کی دریم شمالی سرحتونه دا حقا دری مهم و موضوعگانی دی چنن راز بمراتا سو پلوست که ولولو او پا حق لبای بش پر معلومات تر لاسکلو. نهیل دا چی تاس طول که در منزکون که دلوست پای پر رسر ملتیا وکری او یو سزدک درنو زکون کو دلوست پیل پشه بو که لمره مجاوتا سوز مردگران هیوار افغانستان موقعیت چلور هاوی سرحدن آوی داری تشکلات پا حق نمالومات لاست رو. لگه سرنگ سی مجاوتا سو طول پوهی روز مردگران هیوار افغانستان یو لحوگو هیوار جنو لجمرو سخش مرل که جوی کمچی دا آسیا لوی وچه پزره که موقعیت لری. آسیا لوی وچه دا دولو سو هیوادون پا گردون سر افغانستان یو لحوگو هیوار جنو لجمرو سخدیش پا دی وچه که موقعیت لری. نموش با یلس سوز مردگران هیوار افغانستان دا طبعی زنگ غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ زده کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو غلالي زده کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په سیالو یو چې کیشپاش لکه 25000 کیلومتر مربع ته رسیدي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د افغانستان نفوذ شمېر کله چې په 1391 لمریز کال کې سروې سرته ورسول سو نو په 1391 لمریز کال کې د افغانستان د نفوذ شمېر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو و چې د افغانستان اعظمي اوږدوالی له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د یوې لویې درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقاره پورې 1200 کیلومتره او سوریې په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایی تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري او همچنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او همچنان جنوبي پولو په هکله معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره که چیرې ووایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري، خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پوله لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونه د ډورن د کښې په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوې پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړي دي چې دغه کښه د ډورن کومه کښه چې ده آن تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه ده پېژندل سوې او آن تر نن ورځې پورې د دې ډورن پر کښې په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا درنو زده کوونکو 2 نوي کیلومتره په واټن سره د چین د سنګاناک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې ترڅنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 3 څلورویشت کیلومتره پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 3 څلورویشت کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کړی دی. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیې موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لاره کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډېر زیات مهم دی، ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنۍ آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر ده پورې مربوطې دي چې د منځنۍ آسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لویې وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې د دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیې موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی دی چې همدغې موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه سوي واوسېږي او معلومات مو لاسته راوړي واوسېږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په هکله لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چېشتي. درنو زده کوونکو کله چې په 19مه پېړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیه د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بله. کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس بله، نو پخوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پېړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، یرغلونه یې پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یې هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میشت شول، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتله تر څو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه تر څو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوی وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماغو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونومولې، چې دغه تړون د رانزده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د غبرګولي د میاشتې په 22مه نیټه په 1946 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو په نامه سره ونومول شولې، چې کله دا پرېکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپېژندل شوې. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجویي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیه او برطانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول، چې کله پرېکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برطانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې دوی بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت دوی ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې وه هغوی په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړله او پر سیمو باندې یې استمرار پیل کړه، چې په پنجدې ته نږدې شوله، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستله، یعنی نظامي اډه یې هلته جوړه کړله، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هیڅ تجهیزات یې نه درلودله. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدې باندې برید وکړ، نو دوی ونسوای کولی چې له پنجدې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجده او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري، د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دوی دغه ځمکه ونیول، نو دې وکې څخه وروسته انګلستان د هغه وخت د ملکي په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکي په واسطه سره دغه د دوی مشران چې وه هغه به د ملکي په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شوله چې بیلابیل حیاتو په مذاکراتو باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1380 میلادي کال کې چې د 1216 لمریز کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کړه یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګه د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ده ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په دېرش کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شولې چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای شولې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په هکله معلومات ترلاسه کړله چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سي واوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کلرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکراروم. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله ده چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه.
د ازادۍ میلمه پروګرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروان یم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. دی د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغلی سادات تمیل هرکلی ویلو وروسته وویل چې لومړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلوځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مونږ خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو ساروان صاحب، ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی تر څو خپل ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو ویل چې ناول او نور ادبی ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونې کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونې مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنه کوي چې څوک پوښتنه وکړي، هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې. ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول، د هر څه غسې دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه له ځانه سره باید چې ټول ملګري ولري. او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خو وایم چې لنډه کیسه ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي. دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کېږي د فکر د بدلولو لپاره، دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي، او هغه به دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو دپاره مونږ هره ورځ خواري کوو، زحمت وباسو او همدغه بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخې.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلی کوي یا داسې پارونکي مسایل مطرح کوي. تاسو چې له دې لرې د ادبیاتو لپاره کوئ، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري هومره ډېر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې مونږ نشر کو بز الله تعالی فضل لې اې کې 15000 15000 30000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان سه په خپل غږ باندې ویلې و، تقریبا 200000 نفر د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 200000 ک 2500000 نفر دغه هغه کتلې و، او 15000 نفر دغه ناول برخې لیک کړې وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی او دا د لومړی خولې نه لیکل شوی دا ناول، لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپله کیسه کوي چې زه دلته لاړم اصفهان ته لاړم یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکه چول شوي دي مگر کیسه رښتینې ده. همدغسې مونږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډېر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځای کې ولوستلو د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډېره خسته راغلې وه په هغې کې. نو دې نه ماله معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی او ډېرو زیاتو خلکو پورې رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې یوټیوب چینل کې زه نورو ملګرو ته کلیکوالان دي کار چې دي دغه برخې ته هیچا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشرېږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خو څوک نه تشویقوي او منفي خبرې چې وشي هغې پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي په ټولنه کې او به چې دغه څخه ځان وساتو باید چې خپل خلکو ته تشویق ورکو په دغه برخه کې هغه چې ښه کار کې باید چې تشویق کو که غلط کار کې باید چې خیر کې صورت وکړو خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو لپاره په سوشل میډیا همدا لپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نشته او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو د خولې نه غلط الفاظ راوباسو کنزلې او نور څیزونه چې دي دا زمونږ ټولنه ډېره بېمیاره ښیي ډېر داسې ښیي لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري یا هم ډېر بېادبه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي ډېر بېعلمه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالوي که یوټیوب استعمالوي که ټیک ټاک استعمالوي نو که په پښتو استعمالوي نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي که پښتو یې که په دري دواړه زمونږ رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالوي چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي زموږ ټولنې ته زموږ افغانیت ته زموږ پښتو ته زموږ اسلام ته زیان ورسوي او دا نن سبا ډېر عام شوي دي خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو هغوی علمي خبرې نشروي په خپل یوټیوب چینل باندې همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي او نور هم ډېر ملګري راوتي دي ډېر کار کیږي او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر او که چیرته هغه کتاب لوستل شوی په غږ کې ډیر اوري
متن ډیر خلک لولي البته د صوتي نه متن چې دی واتس اپ کې هم لیږل کیږي په هر څه کې لیږل کیږي او صوتي هم خلک مینوال شته دی خو چې هغه سې ولیکل شي چې اخري حد کې وي ډیر ښه کتاب وي لکه د احمدي صاحب کتاب نو مونږ راخستلی شو نصیر احمد احمدی الله تعالی دی وبخي هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي او که هر څوک ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اوریدلی شي او کچیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې یو څه زده نه کړي هر کتاب کې به څه نه یو څه زده کیږي نو هغه بیا په پی ډي اف کې ډیر لوستل کیږي ډیر ملګري زی په پی ڈی ایف کې خو نن سبا په عموم کې په پی ڈی ایف کې ډیر زیات
کتابونه لوستل تاسو ول چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتي ته دا کتابونه خو پرندوی ټولنه چاپوي مصرف پی کوي دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپری شي فکر نه کوي چې هغه خبرندوی ټولنه ته تاوان رسی شي یا دی کاپی رائټ کوم مسله نشته
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت دی د کاپی رایټ مسله شته دی مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې دی شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی که هغې ته ووایو نو هغه کتاب سیده لرې کوي د کتابتون نه هم خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی اف یې نشر کړي په واټساپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شو همدغه مشکل دی مونږ همدغه مطرح کوو او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه نو کتابخانې وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی د خپلواک صحافي او کتاب چاپ شوی اوس مخکې له فکره تر عمله نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي او ډیر زیات وچلېدو تقریبا درې څلور چاپه نشر شول زر زر دانه چاپ شو او هغه خلک واخیسته اوس چې دغه کتاب پی ډی اف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سره و کی بیا غن رښت دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ډی اف چې روز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي نو پی ډی اف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي خو هغه ځکه چې د ایبوکونه خرڅيږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅيږي هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي خبرندوی ټولنې ته هم رسي خو دلته بیا مشکل حلیږي نه امازون چې د پښتو کتاب ځان اکثر نه قبلي هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه نو مشکل ټول همدا دی چې پیدا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسوي، نو دا یو ډېر غټه ستونزه ده د کتابخانو دپاره هم، خپرندوی ټولنو دپاره، هر چا دپاره، لیکوال دپاره هم.
لتا سره په دې چینل کې، په دې ټولنیزه شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي؟
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دي، نو ډیزاینران دي مونږ سره، او هغوی د کتاب ډیزاین چې دی هغه زه پخپله نه کوم، همداسې کمپوز هم پخپله نه کوم، کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو، نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي، اجوره ورکوو یو څه، خو داسې تعداد معلوم نه دی. مونږ چې خپله کار کوو، زه خو خپله سوشل میډیا کې، ټولنیزې رسنۍ کې خپله کار کوم، نور د کتاب په برخه کې چې دی هغې ته بیا یو کس نه هغه کېږي کافي کېږي، ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي، کمپوز بیل په کار وي، نو هر څه دپاره بیا مختلف نفر په کارېږي.
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مو څه دي؟
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي راډیو کې وظیفه لرم فلحال دپاره، او همدیزې کې کار کوم. ملي راډیو چې ده، دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي، او دا یو ښه دنده ده. زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم. او نور په پوهنتون کې هم یم، اخري کال مې دی، همدغه زموږ مصروفیتونه دي دغه یې په سره پخوا کې.
پوهنتون یادونه وکړه، څه شی لولئ، څه شی مو لوستی دي؟
زه خپل ادبیات لولم، پښتو ادبیات لولم، او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی، خپل شوق مې دی، او انشاءالله چې ښه نمرې اخلم، ښه یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې، ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي، نو هغه برخه ته بیا اسې هم سړی خواري کوي، زحمت پکې وباسي، نو همدغه پښتو ادبیات لولم.
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړي دي چې له ادبیاتو سره مینه لري، او کوم په دې خاطر انتخاب کړی دی چې له پوهنتون نه به فارغیږي، بیا به په دې برخه کې کار کوي. نن سبا اکثره خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی لولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم.
نه، زه د کار دومره خاص توجه نه کوم. ما ته وایي چې کار مهم دی، کنه افغانستان خو همدغسې ځای دی بالکل، چې کار ونه کړو نو هېڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات دې دپاره انتخاب کړي دي چې دا زما شوق دی، او زه تقریبا یو لسم صنف کې وم، که لسم صنف کې وم ما لیکنه شروع کړې ده، ناول لیکنه هماغه وخت نه شروع ده، او دا د پوهنتون هم په خلاصېدو شو، نو لا هم پکې لګیا یو، او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي، او اورو یا د استادانو خبرې. جانزیب احمدي استاد، همداسې علاءالدین حسام استاد، دوی تکړه استادان دي زمونږه، او نوم هم لري. اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی، هغه زمونږ استاد تیر شوی دی، او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي، او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی، نور آثار پاره وایس، نور څه لیکلي دي، چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب، په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان و، هغې نه مخکې زما یو کتاب چاپ شولو. ما خو خپرندوی ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي، نو زه نه شم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم، اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه. نو خو بیا هم هغې وویل چې نه، دا کتاب باید چې چاپ شي، ځکه چې همدا اوس وخت د پوهنتونونه شروع شول، نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته، او دغه کتاب به ملګري واخلي، څخه فایده به ترې واخلي، ښه به مستفید شي تنه. نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو، هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و، د پیریانو بادشاه په نامه و، او تقریبا دو نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم، نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم، عیسویانو سره کېناستلم، هغوی بایبل راوخستل نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکشته دي تورات عہد عتیق عہد جدید دا ټول مول وستل نو همغه کتابونو په بنیاد باندې به مغه د اسلامي علما او نظر هم تیر کړل چې کوم خبره ډیر زیات داسې سیزنه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلی بیا ډیر خواري مو مطلب پاغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستي دي او میزان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړی کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاہ یو څوک مخکې چاپ شلو هغه نه مخکې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوې ذکر شوی وي د نورستان د ولایت د کونړ ولایت او ډېر یو کوچانې کیسه و دسي تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغه باندې خیال وکم په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوي خلکو ته وخیم نو هغه و چې دغه ناول مې ولیکل او د هیواد ښکلاوي په کې ډېر ښه انځور شوی دی او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی کوم به پیدا سي نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي
د کوم کتاب مو خلکو ډیر ارکلای کړی یا خلکو ډیر خوښ کړی دی
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی و لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب و هغه کتاب ډېر ښه ارکلی وشلو ډېرو ملګرو خوښ کړلو ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا په هغې کې د احمد شاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمد شاه بابا چې په خپله ویلي نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه او هلته لاړه نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای خلکو ډېرو پکې دا نظر و او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي خلک ورته کړی وي همداسې بیا هغې نه وروسته نازوان انجلۍ و چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو نازوان انجلۍ یو داسې ناول و چې په جهاد باندې څرخېږي حماسي کیسه ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي په خلکو باندې ظلمونه شوي دي نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظر یې پرې ورکړی دی او څه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده ځکه چې ډېر زیات خواري مې پرې کړی ډېر زیات زحمت مې پرې ایستلی دی د نورو کتابونو په پرتله کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي هغسې هم بیا خوند نه کوي ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي کوم لیکوالان چې مونږ نن سبا کې ګورو که احمدي صاحب دی هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي خلک کې ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي او هنر پکې پیدا کوي نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښي نسیم اجازي صاحب او نور لیکوالان هم چې وګورو که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره رښتینی ده خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي
ټولنیزو شبکو که بیرته را وګرځو له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي
زما خو له نورو خلکو څخه هیله ده ساروان صاحب چې له لیکوالانو څخه له علماو څخه له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي دغه ډېره مهمه برخه ده که چیرته څوک علم نه لري هغوی دې څوکې ژبې دې زده کړي انګلیسي ژبه دې زده کړي دري چې زمونږ خپله ژبه ده دا به ضرور ورته یاد وي دري کې هم ډېر زیات معلومات شته دی اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته دی دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده نو د دې دپاره مو زده کړې ده ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نور ژبو ارزښتونه او د نور ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو، او کچیرته دریز زکون دا هم دې د پاره ده، نو د نور ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کی. همداسې د علم په برخه کې دې ډیر کار وکړي، لیکوالان دې لګیا شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغې کې ناست یوه کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي. د دې نه به زه وایم دا ښه وي چې سوشل میډیا ته راووځي، شتم دی او څه شته دی خو ډیر کم دي. نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووځي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخې څخه، او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کوم دي د علم د برخې، دا زمونږ ته ډیر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې، او بیخي نشته. نن سبا خو ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټي راووتله، دغه ډیر ښه کار وشولو. خو که چیرې زمونږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیزې شبکې به مو ډیرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي، او خلک به ډیر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولې؟ ځکه چې نشته دی، څوک کریټران نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی، هغوی خالي کریټران دي، جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغوی به څومره خلک هغه به اوري، دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دی چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، تر څو خلک پوه شي، او په دې سره به زمونږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي. بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم مونږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووځي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټې راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ویل چې که سوشل میډیا تر خلک راووځي، اوسن هغوی چې پوهه لري یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي، او هم به خپله ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمانه اولونه ورته نشریږي، او هغه یو عاید ما ته راکوي. دومره نه دی خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې د هغې کې زلنډې کیسې په خپله ویم، ډېر مینهوال لري، هغې کې هم یو څه عاید لرم. دومره ډېر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتېږي. نو دغه دوه پلیټفارمونو نه زه عاید اوس فلحال دپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم. خو مونږ عاید دپاره خاص کوم نه، مونږ دې دپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو، او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو، او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو. دغه زمونږ اولیت دی.
ډېره زیاته مننه.
شمل غرونو سسار نه شمل وختونو ترگو نمی وال و تل خوبنا لگن دسترگو نمی وال و تل خوبنا هی جانم ستا 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 پا محبت کے یو یو ممرین لغو سے نارمانونا غمو پسر غمونا زکر میرا غلل غمو پسر غمونا ہائے جانم ستا 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 پا محبت کے
یو یو ممرنن لغو سین ارمانونا یو یو ممرنن لغو سین ارمانونا ہائے جانانا ستا
ملند دیدن واڑم خیراتونا لکھا ملند دیدن واڑم خیراتونا جنم ستا 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 پا محبت کے